یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی وایي دی هیله مند دی چې د طالب بندیانو خلاصېدل به د بین الافغاني خبرو پیل ته لاره ور کړي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به په ځینو اروپایي هیوادونو کې د کرونا وایرس له کبله د قرنطین د اقداماتو د نرمولو په اړه راپور واورئ. نور مطالب او اونیز بحث هم لرو. السلام علیکم درانه اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې امید زهیرمل خبرونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر نور افغان چارواکو د ایران د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره پر سوله سیمه ییز اجماع او کورونا خبرې اترې کړې دي. د ختیځ زون په درې ولایتونو کې د کورونا نه مثبتې پیښې ثبت شوې دي او ایران پر امریکا تور لګولی چې په فارس خلیج کې د کښتیو د وروستۍ پیښې په اړه ناسم معلومات خپاره کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او ځینې نورو لوړپوړو مقاماتو پرون د ایران د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره د افغان سولې سیمه ییز اجماع او له کورونا وایرس سره پر مبارزې خبرې کړي. د افغانستان جمهوري ریاست ارګ ماڼۍ پرون یعنی یک شنبه ماښام په یوې اعلامیه کې د دې لیدنې په اړه خبر ورکړ. له دې لیدنې مخکې ښاغلي طاهریان د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره هم کتلي وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو خبر کړې اعلامیه کې لیکلي ښاغلي طاهریان د افغانستان له دولت د سولې پروسې او ځینو نورو مسایلو په برخه کې د ایران د ملاتړ ډاډ څرګند کړ. سرجینا زیاتوي په دې لیدنه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره د سیمه ییز اجماع رامنځته کېدل اړین دي او دا ډاډ باید حاصل شي چې راتلونکي سوله دایمي ده او په سیمه کې پرې موافقه موجوده ده. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي تیر څلیرویشتو ساعتونو کې د ختیځ زون په درې ولایتونو ننګرهار، لغمان او کونړ کې د کورونا وایرس نه هم مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دې ولایت د والي ویاناتا ولا خوګیاڼی وایي په کورونا وایرس د 14 شکمنو کسانو د ټیسټ وروسته معلومه شوې چې په دوی کې نه تنه په کورونا اخته دي. ښاغلی خوګیاڼی زیاتوي په کورونا د یادو کسانو له ډلې یو یې په ننګرهار، څلور په لغمان او څلور هم په کونړ کې دي. په دې سره په ننګرهار ولایت کې په کورونا د اخته کسانو شمېر 12، په کونړ کې 14 او په لغمان کې بیا 9 ته ورسېد. کورنۍ چارو وزارت مل پاسوال امان الله واحدي د کابل د نوي امنیه قمندان په توګه ټاکلی دی. د دې وزارت ویان طارق آریان وایي ښاغلی واحدي پرون پر دې دنده ګمارل شوی دی. له دې وړاندې جنرال سید محمد روشندل د کابل د امنیه قمندان دنده مخته وړه. ښاغلی واحدي له دې وړاندې د کورنۍ چارو وزارت د قرارګاه قمندان و. د جوزجان ولایت سیمه چارواکي وایي د خماب ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال او د هغه دیار لس ملګري وژلي او لس نور طالبان ټپیان دي. د جوزجان ولایت مطبوعاتي دفتر د اکشن بي پرس په یوې اعلامیه کې لیکلي وسلوالو طالبانو ته د امر ژوبله د افغان پوځیانو په هغوګډو عملیاتو کې اوښتي چې د اکشن بي پرزې په خماب ولسوالۍ کې وکړل. افغان چارواکو ویلي د خماب ولسوالۍ په بشپړه توګه له طالبانو تصفیه کړې ده او اوس وخت د قرقین ولسوالۍ د تصفیه په هدف پوځي عملیات دوام لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دې څرګندونو په غبرګون کې چې جوزجان کې ګڼ وسوالو طالبانو ته مرشوب لاړولي څه نه دی ویلي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو امریکا ته ورنکړي چې په فارس خلیج کې د کښتیو د وروستۍ پیښې په اړه ناسم معلومات ورکړي. په امریکا د تورونه وروسته له هغه لګول کېږي چې واشنګټن ویلي ایراني پوځي کښتۍ په فارس خلیج کې د امریکا پوځي کښتیو ته مزاحمت کاوه. د ایران سپاهي پاسداران ګواښ کړی چې هر ناسمه محاسبه به کلکه ځواب کړي. د امریکا سمندري ځواکونو چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې د ایران د سپاهي پاسداران 11 پیړۍ د فارس خلیج په نړیوالو اوبو کې د دوی د کښتیو مانورونو ته مزاحمت کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې هیواد دې پیښو ته د رسیدنې لپاره په یو مناسب ځواب غور کوي. او د ترکمنستان پلازمین اشقابات مرکزی سټډیوم ته پرون سلګونه کسان د فوټبال سیالیو د لیدو لپاره ورغلي وو. دوی داسې وخت د فوټبال سیالۍ ته ناست وو چې په ټوله نړۍ کې به په ورزشي فعالیتونو او غونډو بندیز لګول شوی څو د کورونا وایرس د لا خپرېدو مخنیوی وشي. ترکمنستان یوه میاشت د فوټبال په کورنیو سیالیو کې دمه راوستې وه او پرون یې دا لوبې له سره پیل کړې. د ترکمنستان د سپورټ وزارت ویلي د فوټبال د موسمي سیالیو د بیا پیل پرېکړې مینوال خوشحاله کړي دي. د هیواد تر اوسه هلته د کورونا وایرس د موجودیت په اړه اعتراف نه دی کړی، خو په اشقابات کې د امریکا سفارت ویلي که څوک په دې وایرس اخته هم وي حکومت یې نه افشا کوي.
لازدای رادیو غرمنی خبری مجله اوری قدر من اوریدون کو رسره و سیورانده پا خبرونه که را پرونه او مرکی خبرو و باوری چه ده افغانستان لپاره ده ناتو ملکی استازه ایوائی هیلمنده چه ده افغان حکومت او طالبانو ترمینز ده بندیانو تبادله با بین الافغانی خبرو تلاره پرانیزی. په دې اړه د سیاسي چارو د یو کارپو نظر پوښتو، طالبانو د تخار ولایت په خاجاغار ولسوالۍ کې د سیمه ایزې اردو 19 سرتیري وژلې دي. په افغانستان کې د کورونا وایرس د اخته کسانو او په دې برخه کې د وروستیو اجراتو حال درکوو.
دیش مثبت پیښې ثبت شوې. زموږ مجموعي شمېره د مثبتو پیښو په ټول افغانستان کې 1026 ته رسیږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د قرنطین له کبله له څو اونۍ اقتصادي او ټولنیزو فشارونو وروسته ځینې اروپایي هیوادونه د محدودیتونو د نرمولو په برخه کې احتیاطي ګامونه اخلي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې په یو تفصیلي مرکه کې د هیواد په ولایتونو او لرې پرتو سیمو کې د کرونا وایرس پر ضد د مبارزې وضعیت څېړو.
یواز باید په کابل او هرات او مرکز د ځنډو په مرکز حساب ونه کړو. په درافونو کې نه خدمات هلته صحیح دي چې تشخیص کړم په افغانستان کې پخوا هېڅ وجود نه لرلو.
راسره اوسئ د خبرونې په دوام کې او همداراز د دې خبري مجلې په اوږدو کې نور مطالب هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په افغانستان کې د ناټو د ملکی استازي نیکولاس کې د څرګندونو په اړه چې وایي د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو خوشي کول به بین الافغاني خبرو ته یو ښه فرصت برابر کړي. دا راپور وروسته په خبرونه کې راځي، خو له هغه مخکې ورزو تخار ولایت ته. د تخار ولایت په خاجاغار ولسوالۍ کې د سیمه ایزې اردو 19 سرتیري د طالبانو په یوه حمله کې وژل شوي دي. په دې اړه د تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان په مستقیمه اړیکه راسره دی. آریان صاحب، پیښه څه وخت شوې او څومره تلفات لري؟ د مړو او ټپیانو مجموعي شمېره؟
مننه ټاکل صاحب، لومړی خپل سلامونه تاسو ته او دغه راز د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د خوجغار ولسوال محمد عمر عمری نن ازادۍ راډیو ته وویل چې تیر شپه ناوخته وسلوال طالبانو د دغه ولسوالۍ د ښار اړوند د هوا شناسي پر قرارګاه برید کړی او په نتیجه کې یې د سیمه ایزې اردو 19 تنه سرتیري وژل شوي او 15 تنه یې هم ټپیان شوي دي. ښاغلی عمری زیاتوي چې سیمې ته د کومکي ځواکونو په رسیدو سره طالبان پر شا تمبول شوي دي او دا مهال د سیمې کنټرول د افغان ځواکونو په واک کې ده. خو نوموړی خبرداری ورکوي چې دغه ولسوالۍ د طالبانو د سقوط له ګواښ سره مخ ده. ولسوال همداراز وایي چې په وار وار دغه ولسوالۍ د خراب امنیتي وضعیت په اړه د تخار سیمو چارواکو ته راپور ورکړی، خو تر اوسه پورې د خوجغار ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته رسیدنه نه ده شوې. هغه وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د هرې ورځې په تېرېدو سره امنیتي وضعیت په خرابېدو ده. ټاکل صاحب، یو بل تم باید ووایي چې څل ورځې وړاندې هم په دغه ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو پر پوسو برید کړی او په نتیجه کې 14 تنه پولیس وژل شوي وو او 15 تنه هم ټپیان شوي وو، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
بلې، آریان صاحب، دغه سیمه چې دا پیښه پکې شوې ده، د دې هغه د موقعیت او څرنګوالي په اړه چلته کوم ځواکونه شته که لږ معلومات راکړي؟
تکل صاحب، دا پیښه چې دا د هوا شناسي تپېمه چې شوې ده، دغه تپه چې ده البته یا سیمه د امنیت قمندانۍ ته مخامخ ده. له دې نه وړاندې هم د خوجغار ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو او دغه راز د ولایتي شورا غړو ویلي چې وسلوال طالبان د خوجغار ښار په نږدې څنډه کې حضور لري، یعنې هر کله کولی شي چې ښار ته را داخله شي یا په ښار باندې برید وکوي. دوی وایي کله چې نښته کېږي، یعنې د سپوکو یعنې د کلشینکوف د وسلو غږ ته په ښار کې اورېدل کېږي.
څومره فاصله لري دغه سیمه ده د پیښې سیمه د خاجغار د مرکز نه؟
یعنی دا به یو 15 کیلومتر یا 10 کیلومتر فاصله ولري، ډیر نږدې ده، یعنی ښار ته اړوند سیمه ده.
او تر اوسه پورې په دا دومره موده کې دا سیمه د دولتي ځواکونو په ولکه کې وکه داسې و چې یوازې یو مرکزي سیمه یا یوه پوسته د دولتي ځواکونو په ولکه کې وي او شاوخوا طالبان مسلط وي، څنګه کیسه و د دې ځای؟
ټکل صاحب، کوم معلومات چې موږ له سیمې څخه لرو او سیمې چارواکو ویلي ولایتي شورا موږ ته څرګندونې کړې دي، دغه فقط د ښار شاوخوا سیمې چې ټول د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي، یوازې ښار البته او د امنیت قومندانۍ ولسوالۍ د دولت په کنټرول کې ده. نور ټولې سیمې د خوږیاڼي ولسوالۍ کې د کندوز له امام صاحب او له د شرشي سره
د رضیا تمننه. اجمل آریان قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریال و چې د تخار ولایت په خواجهغار ولسوالۍ کې د ملي اردو وخې د محلي ملي اردو یعنی سیمه ییزې ملي اردو د 1900 سرتیرو د وژل کېدو په اړه راپور راکو. سیمه ییز ملي اردو یو نوی تشکیل دی، البته ډیر نوی هم نه دی، شاوخوا فکر کوم د دوه کلو شاوخوا مخکې دا تشکیل معرفي شو او د هیواد په ځینو سیمو کې روزنې وروسته د سرتیری ځای په ځای شول چې له طالبانو سره جګړو کې برخه واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی نیکولاس کی وایي د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشي کېدو بهیر به بین الافغاني خبرو ته ښه فرصت برابر کړي. خغلی کې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د سولې د پروسې هرکلی وکړ او پر ښکېلو خواوو یې غږ وکړ چې د کرونا وایروس د مخنیوي او د بشري خواخوږۍ له مخې د بندیان خوشي کړي. له بلې خوا د ولسمشر د لومړي مرستیال له دفتره یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د اسیرو افغانانو لست تر اوسه حکومت ته نه دی سپارل شوی. په دې اړه نور جزئیات ډیوا نادر راکوي چې دا شیبه د کابل په سټوډیو کې ده. بلې ډیوې،
مننه تکل صاحب. سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی د افغان سولې پروسې څخه د ملاتړ ترڅنګ تازه ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې طالبان او افغان حکومت باید ژر تر ژره له دوی سره بندي زندانیان خوشي کړي. ښاغلی نیکولاس کی په خپلو خبرو کې زیاته کړې چې د بندیانو خوشي کول د افغان دولت او طالبان ترمنځ موضوع ده، خو د بندیانو د خوشي کولو لړۍ چټکواله به د بین الافغاني خبرو له پیل لپاره ښه فرصت وي. افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د بندیانو خوشی کولو پریکړه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ موضوع ده، خو اوس کووید 19 ناروغي د انساني حقوقو له مخې یو خدلیل دی چې دا کسان خوشی شي. نو زه دواړو لوري حسوم ترسو د دواړو لورو لخوا د بندیانو د خوشی کولو لړۍ چټکه او بین الافغاني خبرو ته لار هواره شي. خغلی کیپ زیاته کړی چې اوس د امریکا په مشرۍ د افغان سولې په برخه کې افغان دولت او طالبانو د خپل منځي سیاسي ستونزو د حل لپاره یو ښه فرصت پیدا کړی. د ولسمشرۍ ماڼۍ لومړی مرستیال دفتر یو سرچینه بیا وایي چې نو وخت نو وی د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په هغو مواردو باید له سره غور وشي چې افغان دولت پکې ښکیل دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ د لومړی مرستیال له دفتره ویل شوي چې طالبانو د هغو 15 طالب قومندانانو په خوشي کولو ټینګار کوي چې افغانستان کې په ډیرو لویو بریدونو کې یې لاس درلود. سرچینې په وینا د 15 کسانو کې یو کس د 1996 کال جوزا یا غبرګول میاشت کې د المان سفارت په وړاندې د هغه برید جوړونکی و چې شاوخوا 150 کسان نو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا سرچینه وایي افغان دولت ته تر دې دمه طالبانو دغه بندیانو لیست هم نه دی سپارلی چې هغو د افغان دولت د کارکوونکو په نوم له ځانه سره اسیر نیولي. د دې سرچینې په وینا طالبانو له لوري د بندیانو خوشي کولو لړۍ هم د هغه لیست پر بنسټ نه ده روانه چې د افغان دولت لخوا طالبانو ته سپارل شوی. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې طالبانو افغان حکومت ته له دوی سره د افغان دولت اسیرو لیست سپارلی دی. د ښاغلي شاهین په وینا د افغان دولت لخوا د دولتي کارکوونکو کوم لیست چې طالبان ته سپارل شوی هغه بیا تر دې دمه نیمګړی دی. مننه تکل صاحب.
مننه له تاسو نه ډیوې. قدرمنو اوریدونکو، و موریدل چې د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی وایي د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو خوشي کېدل به بین الافغاني خبرو ته ښه فرصت برابر کړي. یو شمیر شنونکي وایي که د زندانیانو د تبادلې له فرصت څخه ګټه پورته نشي نو وضعیت به د تیر په څیر بحران ته ولاړ شي. د غزنی پخوانی والی او شنونکی موسی خان اکبرزاده وایي په کار ده چې د جګړې دواړه لوري د زندانیانو د تبادلې بهیر شفاف کړي او په دې برخه کې خنډونه له منځه یوسي. خو آیا په دې برخه کې خنډونه هم شته؟ ښاغلی اکبرزاده له ډیوې نادر سره د مرکې په پیل کې پر همدې موضوع خبرې کړي.
از ما تو اند او په فکر باندې چې دا یو بهترین طلایي فرصت چې اوس د مذاکراتو لپاره آماده شوی ده که له دغه فرصت نه افغانان استفاده ونه کړي بیا به موږ ډېر په ځنګلي ډول باندې همدغسې شرایطو ته ورځو لکه اوس چې ورغلي یو. زه فکر کوم چې دواړه طرفونه که په دې حصه کې صداقت وښي او د بندیانو تبادله تیزه کړي دا به د بین الافغاني مذاکراتو دپاره ښه زمینه برابره کړي او بالاخره موږ به شل کاله جنګ نه وروسته یو تلپاتې سولې خواته تللي یو. زه فکر کوم چې په دې کې د دواړو خواو نه پوره اخلاص پکار دی او طرفه نه او دا څوک چې په بند او اسارت کې ورځې شپې تېري دا د خدای بندګان دي او زموږ تاسو ورونه دي او په دې باندې هیڅ نه مرتب کیږي که د جنګ جبهې ته ځي نه د طالبانو جبهه په دې خلکو قوي کیږي او که افغان خواته راځي نه د فوز جبهه په دې خلکو باندې قوي کیږي. زه فکر کوم چې کله اخلاص نه کار واخلي دې فرصت نه استفاده وکړي بیا داسې حالاتو ته تګ به ډېر مشکلي چې موږ ورسېږو.
اکبرزاده صاحب، لکه څنګه چې په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کی هم په دې باندې ټینګار کړی دی چې د دواړو لورو لخوا د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ باید قوي شي، اما ستاسو په اند ولې د دواړو لورو لخوا د طالبانو او د دولت لخوا د بندیانو د خوشي کولو لړۍ ورو ده؟ دلیل به په څه کې وي؟
فکر کوم چې په بل باندې د امتیازاتو د اخیستلو خبره به وي چې هر څوک په دغه مذاکراتو کې دغه یو اله لاسته ورغلی ده چې دغه اله نه استفاده کول هم فکر کوم چې په منطقي لحاظ باندې هم ضرور نه ده. یعنی انسان یو وسیله او اله نه ګرځي چې د دواړه طرفه راشي او د دې نه د یوې فشار د الې په شکل باندې ورنه استفاده وکړي. بل دا ده چې دغه بندیان په دواړو طرفو باندې بوج دي، د دې یاشه، د دې عباته، د دې ساتل او دواړه طرف افغانان دي. زه په دې فکر باندې یم چې که دواړه طرفونه دا خلاصېږي دا خلک بېرته د جنګ جبهې ته په هېڅ صورت باندې انشاءالله نه ځي. نو که یو په بل باندې همدغه د فشار اله ګرځي فکر کوم چې نه باید چې د انسان د فشار د شکل باندې استفاده
وشي. د ولسمشرۍ معنی د لومړي مرستیال له دفتره یو سرچینې موږ ته ویلي دي چې تر دې دمه طالبانو سره چې کوم بندیان دي د افغان دولت دغه هیڅ لیست دوی ته نه دی ورکړل شوی چې دا بندیان موږ لرو، او د دې ترڅنګ هغه لیست چې افغان دولت طالبانو ته سپارلی دی هغه په اساس بندیان نه خوشي کوي. خو د دې ترڅنګ بیا سوال شاهین وایي چې د افغان دولت لخوا ډېر په ځان باندې لیست ورکړل شوی او هغه نیمګړی دی. په دې وخت کې دغه سرګندونې د دواړو لورو لخوا څومره بین الافغاني مذاکراتو په وړاندې خنډ کې د شدید لپاره چې څومره چې دا پروسه د بندیانو د خوشي کولو پروسه ځنډیږي بین الافغاني مذاکراتو سره واټن هم ډیریږي.
فکر کوم چې افغان ملت یو ډیر عظیم او لوی ملت، نه ټول افغانستان حکومت او نه ټول افغانستان طالب ده. دا دواړه طرفونه د دې ملک یو ډیره کمه شیسدي تشکیلوي. زما په ان باندې بهتره او ښه به دا وي چې دی په دې ملت باندې دواړه طرفه ورحمېږي د مذاکراتو دغه ښه چانس چې میسر شوی د دې نه په ښه ډول باندې استفاده وکړي. زما خو خپل هم دغه نظر دی چې دواړه طرفه دې خلاص وکړي، ټول بندیان په یو ور باندې خلاص کړي.
د غزنی پخوانی والی او د چارو شنونکو موسی خان اکبر زاده و چې لازادی رادیو سره په مرکه کې د بندیانو د خوشی کېدو پر بهیر خبرې کولې. او سم قدر من اوریدونکو اقتصادي خبرونه واوري چې خاطر پردیس چمتو کړي.
د افغانستان د مالی وزارت له ترانسپورت وزارت سره د ترانسپورتي محصولاتو برچلانې د خدمتونو هوکړه لاسلیک کړه. د مالی وزارت وین شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغې هوکړې پر بنسټ به په بندرونو کې د ترانسپورتي خدمتونو فیس په فزیکي ډول نه بلکې د مالی وزارت د سکواډ سیستم په وسیله جمع کیږي. د یوې وروسته به دغه پیسې د خزانو د عمومي ریاست له لارې ترانسپورت وزارت ته انتقالیږي. د ښاغلي مسجدی په خبره د دې هوکړې پر بنسټ به د ترانسپورت خدمتونو د مالیاتو په راټولولو کې اسانتیاوي رامنځته او د سات مخه به هم ونیول شي. د افغانستان د چرګانو ساتونکو ملي ټولنه وایي هغوی د چرګانو غوښو ته د خلکو د لاسرسي او اسانتیا په هدف د دغه محصولاتو ځانګړی مرکز پرانیستی دی. د دې ټولنې وغړي انصر الله بختیانی نن ازادي راډیو ته وویل دغه مرکز د څلور میحوزې مخامخ د هغوی د پلورلو په کوڅه کې موقعیت لري. یوه دنه هګۍ پکې په اته او د چرګانو یو کیلو غوښه پکې 160 افغانۍ پلورل کیږي. ښاغلی بختیانی وایي که دغه مرکز د خلکو اړتیاوې پوره نه شو کړی نو دوی پرېکړه کړې چې د کابل په بېلابېلو سیمو کې دوه یا درې ورته نور مرکزونه هم پرانیزي. دوی وایي قرنطین او په فارمونو کې د لومړنیو موادو کمښت لامل شوی چې په بازارونو کې د چرګانو د هګیو او غوښو بیې لوړې شي. دا په داسې حال کې ده چې د پلازمینې کابل په ګډون په زیات شمېر ولایتونو کې د قرنطین له امله د لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوي او آن داسې راپورونه هم ورکړل شوي دي چې په یو شمېر سیمو کې د یوې هګۍ بیه 14 افغانۍ ته پورته شوې ده.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 13 نوي پیښې ثبت کړي دي. له دې سره په هیواد کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 1,600 ته لوړ شو. همداراز د روغتیا وزارت وایي چې 110 کسه طبي پرسونل هم په دې ناروغۍ اخته شوي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره ناجیه ساپۍ دا شیبه د کابل له سټوډیو راسره ده. بلې ناجیه.
ډېر مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس 13 مثبتې پیښې ثبت شوي چې د دې پیښو په ثبت سره په دغه هیواد کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر 1,600 ته ورسېده. د دې وزارت ویان وحیدالله معیار سات مخکې په خبري کانفرنس کې په دې اړه وویل
په تیرو 24 ساعتو کې 13 مثبتې پیښې په ټول افغانستان کې ثبت شوې چې د هغې جملې نه په کابل کې 15، هرات کې 6، لغمان کې 4، کونړ 4 او په ننګرهار ولایت کې هم یوه پیښه ثبت شوه چې په دې 13 مثبتو پیښو سره زموږ مجموعي شمېره د مثبتو پیښو په ټول افغانستان کې 1,600 ته رسیږي.
خغلی مایار وایي د کورونا پیښو له پیل څخه تر اوسه 1,110 طبي پرسونل هم په کورونا ویروس اخته شوي چې نوي تنه یې مېرمنې دي. په افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو په ډېرېدو سره کابل کې ګرزبندیز هم سخت شوی. د کابل ښار په بېلابېلو برخو کې د تګ راتګ لارې تړل شوي خو یو شمېر اوسیدونکي لا هم دغه ګرزبندیز نه مراتوي او اکثره راوځي او ورځني چارې مختوړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم خبرداري ورکړی چې هغه کسان به ونیسي چې ګرزبندیز نه مراتوي. بلې تکل صاحب
ډېر زیاته مننه ناجیه ساپۍ. قدر من اوریدونکو د افغانستان د روغتیا وزارت د ویان د نننیو څرګندونو په اړه جزئیات مو اوریدل چې وایي په هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټوله شمېره 1,600 ته لوړه شوې ده. نن 13 نوې مثبتې پیښې ثبت شوي او همداراز 110 تنه طبي پرسنل هم په کورونا وایرس اخته شوی دی. تاسو باید له کرونا وایرس سره احتیاط وکئ او ډېرې جدي ونیسئ. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا وایرس عمده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
په یاد وساتئ چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره باید د ورځې څو ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ، او هر ځل چې لاس مینځئ نو په یاد وساتئ چې لږ تر لږه د شلو یا دیرشو یا څلوېښتو ثانیو لپاره، حتی تر یوې دقیقې پورې. څومره چې دا وخت زیاتیږي هغومره یې اغیز زیاتیږي. صابون په خپلو لاسونو او د خپلو لاسونو په مختلفو برخو باندې ومخئ او پرېږدئ چې تر یوې دقیقې پورې پاتې شي. په دې ډول تاسو کولی شئ چې د کورونا وایروس مخه ونیسئ. ورځو نړیوالو مسایلو ته. د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د قرنطین له څو اونۍ ټولنیزو او اقتصادي فشارونو وروسته یو شمیر اروپایي هیوادونه د دې محدودیتونو د کمولو په برخه کې احتیاطي ګامونه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په اروپا کې د دې ناروغۍ له کبله د مړو شمیر نږدې 100,000 کسانو ته رسېدلی دی. په دې لړ کې جرمني چې د اروپا لوی اقتصادي قدرت دی نن په پام کې لري چې یو څه محدودیتونه کم کړي. ځینو نورو کوچنیو اروپایي هیوادونو هم د کورونا وایرس له کبله د بندیزونو کمیدو ته مخه کړې ده. د موضوع جزئیات د اجمل اند په راپور کې واورئ.
جرمني نن په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګولي قرنطین د ځینو محدودیتونو کمول پیلوي او وړو او متوسطو مغازو ته د پرانیستو اجازه ورکوي، خو د خلکو ترمنځ د یو بل څخه د واټن ساتلو په ځینو ایالاتونو کې په عامه ترانسپورت او دوکانونو کې د ماسک اغوستلو محدودیت به دوام ولري. همدارنګه به د جرمني په ځینو ایالتونو کې د ښوونځیو او زده کوونکو ازموینې په تدریجي توګه پیل شي. په جرمني کې تر اوسه په کرونا وایرس د 122,300 کسانو اخته کېدل تایید شوي. له دې ډلې 4,415 مړه شوي. د مړینو دا کچه د یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو لکه اسپانیا، ایټالیا، فرانسې او برتانیې په پرتله کمه ده، چیرې چې د کرونا وایرس له کبله د مړینو اندازه لوړه وه. ویل کېږي چې په جرمني کې په خلکو کې د کرونا وایرس د خپرېدو د زنځیري کړیو دقیق څارل، په پراخه توګه د کرونا ټیسټونه او پیاوړی روغتیایي سیستم د دې سبب شو چې په دې هیواد کې د کرونا وایرس له کبله د مړینو اندازه د نورو اروپایي هیوادونو په مقایسه راکمه کړي. پر دې سربیره د دې هیواد د روغتیا وزیر د محدودیتونو تر کمولو مخکې ویلي چې د خلکو ترمنځ له یو بل څخه د ټولنیز واټن ساتل به ښایي د څو میاشتو لپاره دوام وکړي تر هغې چې د کرونا وایرس پر ضد واکسین نوي جوړ شوی. د برلین دا پلان چې خپل اقتصاد او ټولنیز ژوند بیرته پرانیزي له نږدې څارل کېږي، څو وکتل شي چې د یو بل څخه د واټن ساتلو، د یو بل سره د تماس تعقیب او د قرنطین دا ترکیب د کرونا وایرس د چټک خپرېدو او زیاتېدونکو مړینو چې په نورو اروپایي هیوادونو کې لیدل شوي مخه نیولی شي او کنه. د اروپا په یو شمېر نورو وړو هیوادونو لکه سویس، ډنمارک او فنلینډ کې ټولو د دوکانونو او ښوونځیو پرانیستل پیل کړي. په بلجیم، یونان او پرتګال کې چارواکو ویلي دوی په یو داسې پلان کار کوي چې تر مې میاشتې پورې کاروبارونه بیرته پرانیزي. په چک جمهوریت کې هم واړه دوکانونه او مغازې پرانیستل شوي. په داسې حال کې چې په اروپا کې په عمومي اقتصادي وده کې د کمی تمه کېږي او بیکاري ښایي په دې کال کې دوه برابره شي، هیوادونه هڅه کوي چې د عامې روغتیا او اقتصاد ترمنځ یو توازن رامنځته کړي. په اسپانیا، ایټالیا، برتانیا او فرانسه کې د کرونا وایرس له کبله تر ټولو زیاتې مړینې ثبت شوې چې په اروپا کې پر دې وایرس د 90,000 ثبت شوو مړینو شاوخوا 70,000 په همدې هیوادونو کې دي، خو اوس په دې هیوادونو کې هم مړینې په کمېدو دي یا لږ تر لږه د زیاتېدو په حال کې نه دي. هسپانیا وروسته له هغې چې تېره اونۍ ځینې کارګرانو ته اجازه ورکړه چې دندو ته ستانه شي، ویلي ماشومانو ته به د اپریل 20 اجازه ورکړي چې له کورونو ووځي. په ایټالیا کې هم حکومت په داسې حال کې چې روم د سیمه ییزو ادارو تر فشار لاندې دی د یو شمېر وړو دوکانونو پرانیستل پیل کړي. د فرانسې صدراعظم بیا د یک شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې باید له دې وایرس سره ژوند کول زده کړي. دا هیواد هم د مې 12 نیټې د قرنطین محدودیتونه کموي. د فرانسې صدراعظم ادوارد فیلیپ وویل زموږ ژوند به د مې 12 نیټې وروسته هسې نه وي چې وو او ښایي دا ډېر وخت دوام وکړي. په امریکا کې هم د کاروبارونو د بیا پرانیستو لپاره پر ولسمشر ټرمپ او ایالتي والینو فشارونه زیات شوي. د شنبې او یک شنبې په ورځو په زرګونو محافظه کارانو په څو ایالتونو کې لاریونونه وکړل او په کور کې د پاتې کېدو پر اصولو او زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو اعتراضونه لرل. ولسمشر ټرمپ ویلي خلک غواړي چې بیرته کار ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د اپریل 12 نیټې د کرونا وایرس له کبله د مړینو شمېر دوه برابره شوی او د یک شنبې تر ورځې پورې له 40,000 کسانو واوښت.
اوس هم هغه پیغامونه چې تاسو د اس ام اس په 1 شمېره ازادۍ راډیو ته راستولی دي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي کورونا وایرس جدي ونیسئ ځکه چې د انسانانو لپاره لوی خطر دی. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت خلیکی په هلمند کې اوس هم غونډې او نور مراسم په سالونونو کې ترسره کیږي او که دا حالت روان وي لوی ناورین به رامنځته شي. واسی الله عبدالرحیم زای د لغمان له قرغیو ولسوالۍ نه لیکي په افغانستان کې قرنطین د غریبو د وژنې په معنا ده. په لغمان کې تر اوسه یوې غریبې کورنۍ سره مرسته نه ده شوې. او جعفری لیکي د روغتیا وزارت د